درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم څو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخي مولا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرنيش دي چې د افغانستان له خاوري بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمیر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نشدې 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومتي رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو 14 کې وبش پولیسو ته مرشوب لا واغوشته. د شغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې 14 کې 15 پولیس وشل شوی او 22 ژوبل دي. په دې برید کې هغه پولیسو ته مرجوب راوښته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالګانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو توبل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوې دي. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږ ولسوالیو لارې د واوري د وری دول عمله باندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوټله او د غراز د سیاه کوسمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وری دول عمله باندې شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمته د واورو د پاکولو ټیمونه تللی او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. تاسو له ازادي رادیو زموږ خبری مجله اورئ. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ زیات شکایتونه کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه ښیي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ده د سفر پر هدف د چارو لوی وکتونکو سره خبرې کوو. د سپورت له دنیا مهم خبرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختي وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون ډیر شو ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت اغیزمن کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه له منځتلو له خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره لیمې سپېڅلي ته ورځو. مهرباني کوي.
ډیره مننه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه کوي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخامخ دی. هغه وچکالۍ چې اوچا د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبره کړې. راپور کې روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچاله قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 پورته تللې ده. خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د افغانستان له امله د اقلیمي بدلون له امله د هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په راپور کې ونه شوی چې د اقلیمی بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور شوی دی او د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې په دیرشو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچاله قوله د اوبو همدې کموالی د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15% زیات هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آباد وي اغیزمنې کړي او تر څنګ د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په راپور کې په خپل پور کې پټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللای او لیکلي دي چې د دې هیواد 20 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. او چا تیر میاش په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه تنو ته خودلای وو. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالداري ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد وګړو په خوراکي خوندیتوب هم جبر اغیز لري. په همدې حال کې یو شمیر کاروندګر او مالداران وای وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور دي چې کاروندې ونه کړی او څاروي هم یا له منځه تللي یا هم پلورلي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په یو راپور کې ویلي وو چې وچکالي، سیلابونه، شدید تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد پر کرنې، اقتصاد او امنیت سخت اغیز کړی دی. څاروان صاحب
ډیر مننه. لیما سپېڅلی وه چې د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارې یا د مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا د دفتر د اندېښنې په باب معلومات راکول. دا دفتر وایي چې په دیرشو کلونو کې افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او دې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان دیرش ولایتونه سخت اغیزمن کړي دي. په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په مامندو کې په پولیسو بریټ شوی دی. په دې بریټ کې لسګونو پولیسو ته مرجوب له اوښته ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ځو پاکستان ته. له هغه ځای د مشال رادیو خبریال را سره دی، د استودیو سره وصل دی، شاهنواز ترکزی. ترکزی سه مهرباني د دې پیخي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. زموږ په خبر کې خویل شوې دي چې 15 پولیس وژل شوې دي او 22 نور ټپیان دي او ټي ټي پی مسؤلیت اخیستی دی. مهرباني. ترکزی سه زموږه غوري. ترکزی سه تاسو له استودیو سره وصل یاست کله پیخي پاره نور معلومات راکې. لکه چې ترکزی صاحب زما غک ناوري مایک ګل دی. ترکزی صاحب تاسو خپل مایک ولګوي. ستاسو مایک ګل دی. مهرباني.
سروان صاحب مننه د تاسو غک ما باور دی.
ها مهرباني.
مننه. دغه دی د پاکستان په خیبر پختونخوا دغه پخوانی قبایلی جنسی به ورته ویلی وس قبایلی ضلع دی پاغه کې باجوړ ضلع چې کوم د باجوړ سیمه دغه دی مغربي پولیس سره اړوند ده. نو دغه تنن سهار دی پولیسو په هغه ګاډي باندې چې پاغه کې ډیر تنن د پولیس غړي ناست ول او دغه د پولیو ضد چې کوم کمپاین کیږي هغه کمپاین دپاره بیا د پولیو ضد دغه کارکوونکو سره هغوی ډیوټۍ کوي سیکورټي ورته ورکوي حفاظت دپاره د هغې ډیوټۍ لګېدلې وي. نو هغه روان ګاډي باندې چاودنه شوې ده هغه وړوکی داسې ټرک وي یا بس یا لارۍ ورته ویل کېږي. نو په هغه لارۍ باندې چې کله چاودنه وشوه نو په هغې کې د باجوړ د پولیسو په وینا باندې د باجوړ پولیس چې کوم ترجمان دی محمد اسرار د هغې په وینا باندې او د هغې تر څنګ بیا دلته د ژغورنې چې کومه اداره ده ریسکیو 1122 د هغې په وینا په دې کې تر دې دمه 25 تنان د پولیس غړي وژل شوي او دغه شانته 22 شپږ دانې پولیس غړي پکې وژل شوي دي او دغه شانته 22 کوم دي هغه پکې زخمیان دي. د هغې دا هم بیا مشاد راډیو ته وویل چې یاره په دغه کې چې کوم د و تنانو حالت داسې مرګونی و هغه ډېر خراب و. نو هغه له باجوړه پېښور لوی روغتون دی پېښور بیا دلته د خیبر پختونخوا دغه چې کوم ولایت د هغې سرخار دی نو هغې ته یې استولي دي او په هغه ځای کې په مختلفو روغتونونو کې د هغې علاجونه روان دي. خو زه به دغه هم ووایم چې دغه باجوړ چې کومه سیمه ده دغه بیا د مغربي پوله باندې دغه بیا چې کوم د ډیورنډ کرخه ده د هغې سره د کونړ ولایت ور سره پورې غاړه داسې هغه تړلی شوې هم دی. نو دغه بیخي مغربي پوله ده او دغه د پېښور نه شاوخوا او د قطبی اړخ باندې د پېښور 140 کیلومتره فاصله کې آباده ده. دغلته تر دې وړاندې هم داسې چاودنې شوې زه به تاسو ته دا هم وایم اورېدونکو ته چې دغلته په جولای د جولای په 1 باندې هم دغلته د جمعیت علما اسلام او فضل الرحمن ډله چې کوم د هغې په کارکوونکو غونډه باندې او چاودنه شوې وه چې په هغې کې د باجوړ د پولیسو په وینا باندې 40 د پولیس بخښنه کوي 40 د جمعیت علما اسلام فیډلې چې کوم کارکوونکي دي هغه پکې وژل شوي تر 100 پکې زخمیان شوي هم وو. د هغې تر څنګ بیا دا هم چې په دغه باجوړ ضلع چې کوم د نالته وخت په داسې پېښې شوي دي چې په هغې کې هدفي وژنې شوي دي په هغې کې بمي چاودنې هم شوي دي داسې نور هم پېښې شوي چې په هغې کې د سیمې مخور مشران ملکان چې ورته دلته په مقامي ژبه کې وایي ملکان پکې په نښه شوي د امنیتي لښکر به چې کوم وي د هغې غړي پکې په نښه شوي د پولیو ضد کارکوونکي پکې په نښه شوي د پولیس غړي پکې نښه شوي دلته بیا چې کوم عسکري ځواکونه په هغه ځای کې په دغه ډیوټي ورکوي نو هغې هم پکې په نښه شوي دي. او خو د هغې تر څنګ دا هم چې یو باجوړ کې بیا او 10 وړاندې 19 وړاندې د کال 2008 کې اپریشن شروع شو عسکري اپریشن نو د هغې پاسکر اپریشن تقریبا 2 چې کوم مسلسل روان و نو د هغې کې بیا دا دی چې یو باجوړ کې هغه د عام ژوند چې کوم د خلکو هلته ډېر خلک اوسېږي ډېر خلک د هغې نه بې کوره شي هم وو لاندې سمو ته راغلي وو لکه پېښور ته 400 ته یا نورو علاقو ته لاړو هغې اوس واپس باجوړ ته ستانه شوي دي هغه عمومي ژوند روان دی خو بیا هم دغه د ترګري چې کوم دغه چاودنې شوې لکه پېښې دي یا د هغې تر څنګ بیا د هدفي وژنو پېښې نو هغه وخت په وخت باندې کېږي او دغه لا هم دوام
ډیره مننه شاهنواز ترکزی وو چې د خیبر پختونخوا د مامندو د پیخي په اړه معلومات راکول. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اوري له بلې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته تللی دی د پرون کابل ته لاړی او لومړی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال او یو شمېر نورو وزیرانو سره وکتل. نن یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دی. ملا محمد حسن اخوند هغه ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د چې د فضل الرحمن د دې سفر هدف څه دی؟ دا سفر په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ترنګلې دي. پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له دغو پناه ځایونو څخه په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. دا د نن ورځې حمله هم د ټي ټي پي له لوري شوې ده او تر دې مخکې چې ټي ټي پي کومې حملې کړې وي د هغو تور پاکستان په افغانستان په یو شکل سره پوری کړی و. یعنی دا چې ټي پی دا حمله په افغانستان کې تنظیم کړی دی. د سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ دا شیبه له استودیو سره وصل دی. راسخ صاحب تاسو ته هر کله وایم ستاسو په نظر د مخکې تر دې چې زه سوال وکم راسخ صاحب ستاسو مایک را تشکاری چې ګل دی مایک مو روشنه کی په لاس باندې ټکمه ووهی چې غږ مو راشي بیا به زه سوال وکم. راسخ صاحب اول مایک روشنه کی مایک مو سم ګل دی
مهرباني.
ښه ډیره مننه، سلامات اوسې راسخ صاحب. سوال دا دی چې په داسې حالت کې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې نسبتاً ترنګلې دي، او پاکستان حکومت وایي چې د فضل الرحمن سفر افغانستان ته د پاکستان له حکومت سره چندان ارتباط نه لري، ستاسو په نظر د دې سفر هدف څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ګران قدر کاروان صاحب، تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم
سلام.
د سوال پاک لبا دا وایم چې په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي، او دغه تحولات تاسو ته به تر معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لاره او د بدبختۍ او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لاره دغه سازمان دي شوې دي. نو زماله نظر زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یاد فضل الرحمن هم چرون دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی، او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي، او په کابل کې چې کوم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس له دوی غواړي کچیر دوی مصدر د خدمت د پاکستان.
یعنی منظور راسخ صاحب دا دی چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د ته وهڅوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي؟ شي
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنه چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملی بڼه باندې عملی کوي. ولې ټي ټي پی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگېدلې دي، او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده، او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه ده صورت وي دی او تعهد خلق دي او د هغه بیعت هغه سره بیعت کړی دی. زماله نظر دغه استخباراتي لوبه چې دوی روانه کړې ده دا فقط او فقط د پښتنو دی زپول او د پښتنو د سیمې د نام نه کولو لپاره، دا هم د خپل د پاکستان د استخباراتو د پلانونو او د ستراتیژیو اولین او اساسي رکن هم دغه دی چې دوی په دغه سیمه کې د پښتنو د زپول لپاره دغه کار دغه
راسخ صاحب. بله ډیر مننه راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري، یعنی څومره خبر اغیز لري په دوی باندې؟
ګوره نه، فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري، او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي، او د پښتنو د ژپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده. بلان زویل اتم زمنګ د هر نوع تحولات نظامی تحولات استخباراتي تحولات چې په دغه سیمه کې راځي د عبدالرحمن د فضل الرحمن د کورنۍ لاس په دې کې نه خوفته دی، مګر هم زویل اتم طالبان دغه توانایی نه لري چې په ټي ټي پی باندې هغه څه چې دوی غواړي هغه څه فشارونه وارد کړي. ولی ټي ټي پی هم په پاکستان کې وایي زه یو اسلامي نظام غواړم او د شریعت سره برابر غواړم، دلته دوی نشي طالبان نشي کولای چې هغه ته وایي چې نه فقط د اسلامي نظام په کابل کې او په اسلام آباد کې ونی.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسی خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدله.
دا ازادي رادیو ما خمنې خبری مجله. ازادي رادیو څلر ویش ساعت
د سره سلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړون کې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوی خلک لا هم د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره هلې ځلې کوي او دوی مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون د یکشنبه پروس په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه ورتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وای او سم په خیمو کې اوسي او لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
په کور دنن او نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره سلی بوسري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړون کې زلزلې درې میاشتې تېرې شوې خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 2200 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي اړین وسایل خوراکي توکي پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10000 په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. د هرات په رباط سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم خپل کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې لبی لابیلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په ونی میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندجان کې یو بل زلزله ځپلی عبد الصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر سجر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې د زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته بنوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 3 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ اولګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
زده کړو محرومو لسګونو نجونو زده کوونکو د خپګان د کابو کولو لپاره د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. په کابل کې شاوخوا سل نجونې چې په خوا د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلینې وي د خیاطۍ کارخونو کې په کار بوختې دي او اوس خیاطۍ کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په کابل کې د خیاطۍ د کارخونه شاوخوا سل نجونو زده کوونکو ته د خیاطۍ د زده کړې زمينه جوړه کړې ده. په دې پنسټ کې زده کوونکي اکثره په خواد خوانځیو او په هنتونونو زده کوونکي به
به خاطر کوشش
دې لپاره دلته راځم چې فشار را باندې کم شي. دا احساس ونه کړم چې خوانځي تړل شوی او بهر ته نشم تللی، ځکه مې دا کار انتخاب کړی دی.
خاطر مې شغل انتخاب کړم.
د خیاطۍ لاس کې ځینې استادان دلته پر رضاکار توګه د خیاطۍ درس ورکوي. د خیاطۍ استادان د دې کار مخاله جون زده کوونکو سره هم رسته بولی.
بر منظر از ما ایجا نیست که ما ایجا
هدف مدنه دی چه ورسخه آیت ترلاسه کرو. مو که یوازی قوارو چه روانی ستونزی کابو کرو. ناومید دی نیوی لحری نهیلی روسته هیلشته.
2018 کال که وقت طالبان اولپیا رستند و رئیس دون جون پر مخلش بگم تولکی پورتا د خوانځیو او پانتونونو دروازه تړل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وس په هم ورشو بختيار ساحل ته ولده به وورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیری شي. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه فروان صاحب تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته. نن د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیز لوبډلې پترس کې خپل ورسته سیالي له سویلي افریقا سره تر سره کړې چې یا د سیالي د 15 وکټو په توپیر وبایلله. په نننۍ سیالۍ کې سویلي افریقا د لوبې په چا ګټلې و افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 تورونو کې د 109 منډو تر جوړولو وروسته له لاسه ورکړي دي. بیا په ځواب کې سویلي افریقا په 26 اور کې ورکل شوی هدف د 15 وکټو په تاوان سره پوره کړ او په دې سره افغانستان د روانې لوبلړۍ په ترڅ کې خپل دریه مسیالي هم وبایلله. د دې لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډله د درې اړخیز لوبلړۍ له پایلو به هم پاتې شو. د دې یادو سیالیو پایلو به بعد روانې میاشتې په 10 نیټه د هندوستان او کوربه سویلي افریقا ترمنځ ترسره کیږي. نکه افغان لوبډله نن لوبه ګټلې وای به د دې چانس درلود چې پایلو به ترسره کړي. د روان لوبلړۍ په ترڅ کې افغانستان درې څلور لوبي ولوبولې چې دوی هند ته وبللې، یوې سویلي افریقا ته وبللې او یوې له سویلي افریقا ګټلې و. په ټوله کې د کرکټ څارونکو چې د افغانستان د 19 ځوانانو لوبي څارلې دي همدا انتقاد درلود چې اول ځل دی چې د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډله په ورستیو شپږو کلونو کې د غومره کمزورې پرفورمنس تر سره کوي او دوی ویل دي کمدغه لوبغاړي را روان نړیوال جام ته چې په دوه ونې وروسته به پیل شي وټاکل شي، نو د دې هیله مند نه لري چې افغان لوبډله به په دې نړیوال جام کې کومه نتیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم په وروستیو څو لوبلړیو کې د غرس په آسیا جام کې چې د تیر کال په وروستیو کې ترسره شو څو ځل 19 لوبډله بدله کړې ده. بیلابیل لوبډله بشانه ورته ټاکلي، په بیلابیلو مسایلو ځینې لوبغاړي لری شوي دي او لا هم معلومه نه ده چې کومه لوبډله به پر روان نړیوال جام کې د افغانستان استازولي کوي. بلورتا د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري د زونونو په کچه د کلب کچې سیالي چې په فراه ولایت کې پیل شوې دي نن هم د یاد سیالیو په ترڅ کې اولو به تر سره شوې ده چې د بغلان او غزنی د اړوندو کلبونو ترمنځ لوبه درې په مقابل کې په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. په دې سیالیو کې د شپږ زونونو شپږ بیلابیل کلبونه ګډون لري او یادو کلبونو تر دې وړاندې د زونونو په کچه د کلبونو ترمنځ په سیالیو کې اول مقامونه ګټلي او بیا دې مرحله ته راغلي دي. دلته هغه دوه لوبډلې چې په دې سیالیو کې د نمرو په جدول کې اول او دویم مقام ونیسي هغه به بیا د افغانستان د اتلانو د فوټبال په لیګ کې ګډون کوي. اول ته بل پیاوړو نورو لوبډلو سره یو ځای سیالي تر سره کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې دغه سي د فوټبال یو غټ تورنمنت دوی په یو ځون کې د یو ولایت په قربتوب تر سره کوي. تر دې وړاندې دغه سي نو شوي د فوټبال فدراسیون لوري په خبرو شوو ویډیوګانو ونزورونه کې لیدل کیږي چې د یادو سیالیو نندارې ته د فراه ولایت اړوند زرګونه تماشاګان نندارې ته ورځي.
ډېر مننه ساحل صاحب کور ودان.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دلیز ودونه دوت شوې دي چې البته ځینې خیریه ادارې مرسته کوي. د یو غوی په مرسته دا کیږي دا ډول ودونه د افغانستان په دوه گاونډیو هیوادونو کې هم کیږي. په دې ویډیوي راپور کې په کراچۍ کې د داسې یو واده تصویر ویني.
دا د هندوانو د اجتماعي ودونو مراسم دي چې د جنوري په ومه په کراچۍ کې ترسره شو. د اجتماعي ودونو په دې پروګرام کې 122 بې وزله هندوانو ودونه وشول. پاکستان هندو کونسل د 2015 کال راهسي د بې وزله هندوانو کورنیو لپاره د ودونو تابعیا کوي او تر اوسه 1300 نه زیات هندوانو ودونه کړی دي.
جیسے سال پورا لوگ انتظار کرتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا
سنگ سے پورا کال خلق انتظار کوي چې دا پروگرام بکل کی دغه ډول زه هم انتظار کوم چې یو کال په خیر تیر شي او نوې کال کې راته دا موقع تغلاس شي چې د پلار کې اندازه ادا کړم او د بے وزل لونو ودونه وکړم.
سال کی طرح میں باپ بن کے بیٹیوں کی شادیاں کراؤں.
د هندوانو کونسل وای د گرانی لکبلا هر کال ور سره د ودونو لپاره شمیر زیاتیږي او کونسلی هڅه کوي چې هر کال په زیات شمیر کې د بیوزله کورنو سره مرستي وکړي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 40 لک هندوان اوسېږي چې زیاتره په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.